درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن اوګلولیز د کون خو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرح خلاص هم درنو ورزې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات ورو غوړ او صحتمند او سریه د صحه جبه مو پتن می درنو اوګلولیز د کون خو لکه سره چې تاسو ټول په هیجی د تل پسیر مرو تاسو درنو ورزې درس مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوند دی. د تل پسیر و یو زلبه هم مرو تاسو افغان مشهور مرمن او پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو اوګلولیز د کون خو لکه سره چې مرو تاسو د تیر ورزې لوست د بی بی زینب اړوند عمر او تاسو مرمن بی بی زینب وو پیژندل د حقیقي د ژوند په حق مو معلومات ترلاسه کړل چې څوک سره ول شخصیت وو کوم کارونه یې زمرد هیواد د پاره تر سره کړی و چې په تاریخ کې یو له نامتو افغانو مشهور مرمنو له جملې څخه وشمیرل سپه. یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې د همدغه سي اتلې افغان قهرمانې مرمنې اړوند معلومات چمتو کړې دي. هیله مند یم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پای پر رسمتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم د تل په سیر باید تاسو ټول درنو زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولري ترڅو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي. همچنان درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې نهم لوست موضوع بی بی حلیمه ده. لولو چې مېرمن بی بی حلیمه څوک په سره ول شخصیت وو کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو او څنګه یې دغه لوړ او ستر مقام ترلاسه کړل او نوم یې په تاریخ کې ځای پر ځای شو. بی بی حلیمه د خوشحال خان خټک لور. بی بی حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و د پښتو د تاریخ ادب یو مهمه ښځینه شاعره او مشهور شخصیت ګڼل کیږي. هغه د پښتو ژبې د لومړنۍ ښځینه شاعرانو له ډلې څخه و او د پښتو ادب په معرفي او وده کې یې مهمه ونډه لرل. بلو چې مېرمن حلیمه خټک څوک په څه ډول شخصیت و؟ مېرمن حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و د خټکو قبیلو له جملې څخه و او په هغه وخت کې د پښتو ادبیاتو د تاریخ او کلتوري ادبیاتو له جملې څخه یو له مهمو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ګڼل کېدله چې ستر نوم او ستر مقام یې درلودله. مېرمن حلیمه خټک د پښتو ژبې د لومړني ښځینه شاعرانو له ډلې څخه و کوم چې د پښتو ادب او کلتور ته ډېر زیات پرمختګ ورکړی دی او هغه یې نور هم مخ پر لور باندې بیولې دي او په دغه برخه کې یې مهمه ونډه او مهمه وظیفه درلودله. حلیمه بی بی په داسې کورنۍ کې زیږېدلې وه چې د ادب او فرهنګ مینوال و. د هغې پلار خوشحال خان خټک یوازې یو شاعر نه بلکې د قبیلې یو مشر او سیاسي شخصیت هم و. خوشحال خان خټک د خپل ادبي کوم او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمه بی بی په ژوند کې ژوره اغیزه لرله. دوله چې حلیمه خټک په خپل په یو داسې ادبي او باسواده کورنۍ کې زیږېدلې و کوم چې هغې کورنۍ ډېر زیات د پښتو ادبیاتو فرهنګ دود دستور او کلتور ته کار سرته رسوه. د هغې پلار خوشحال خان خټک نه یوازې دا چې یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه و بلکې د دې ترڅنګ خوشحال خان خټک د یو قبیلې مشر هم و چې په سیاسي تمدن کې هم برخه درلودله او د مهمو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کېدی. خوشحال خان خټک د خپل ادبي مقام او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمه په ژوند کې زیات بدلونونه راوستل او هغه په ژوند کې زیاته ژوره اغیزه وکړل. ځکه خوشحال خان خټک په خپل علم ادب او فرهنګ خوشاونو حلیمه بی بی چې خپل پلار ته کتل نو د خپل پلار په څیر یې غوښتل هغه هم داسې د پښتو ادبیاتو ته خدمت وکړي او پښتو کلتور او فرهنګ مخې ته بوزي. دا کورنۍ د پښتو ژبې د فرهنګ د ساتنې او پرمختګ ژمنه درلودل او له کوچنیوالي یې حلیمه په داسې چاپریال کې وروزله چې هغه د پښتو ادب او فرهنګ سره مینه پیدا کړه. یعنی دا کورنۍ هغه کورنۍ وه چې یوازې پښتو ادب فرهنګ کلتور او دود ته ډېره زیات اهمیت ورکوه او کوشش یې کول چې پښتو ادبیات ته نور هم پرمختګ ورکړي او نور هم مخې ته یوسي. نو دغه کوم چاپریال کې چې حلیمه بی بی وسېدله د دغه چاپریال دغه شاوخوا کې د کوم ګړی چې د دې په شاوخوا کې و د دې ورونه عبدالقادر خان خټک چې د دې مشر ورو یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه شمیرل کېږي. هم چنان د دې پلار خوشحال خان خټک د دوی سره په اوسېدلو حلیمه خټک هم دغه الهام ترلاسه کړ ترڅو حلیمه خټک هم باید فرهنګ ته کار وکړي او د فرهنګ او دود کلتور سره باید مینه ولري. په یو ادبي او انقلابي کورنۍ کې روزنه او زده کړې په خټکی کورنۍ کې حلیمه بی بی د شعر او ادب اصول زده کړل. خوشحال خان خټک د خپلواکۍ او ازادۍ پلوی و. د حلیمه بی بی په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري یې ژوره اغیزه درلودله. ګورو چې خوشحال خان خټک په خپله د شعر او ادب د اصولو تر څنګ د همچنان د خپلواکۍ او ازادۍ ډېر زیات پلوي و او غوښتل یې چې خپل ګران هېواد افغانستان کې ازادي خپره کړي او هر انسان ته د هغه خپل حق او حقوق ورکړي. نو حلیبا بی بی هم په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري کې په نظر کې نیولې وه او د هغه دغه کوم کارونه کوم مثبت ذهن چې و هغه په مستقیما پر حلیمه بی بی باندې ډېر زیاته اغیزه درلوده او حلیمه بی بی هم غوښتل د خپل پلار په څیر یو شخصیت سي. حلیمه د خپل پلار تر روزنې لاندې د زړورتیا، وطن پرستی او پښتو ژبې او فرهنګ سره د مینې په موضوعاتو ژوره پوهه ترلاسه کړه. یعنی حلیمه بیبي چې د خپل پلار سره وخت تیر کړی و، هغه ورته روزنه او تربیه ورکړې وه، نو د خپل پلار څخه یې زړورتیا، وطن پرستی، د پښتو ژبې او فرهنګ سره مینه یې ډېره زیاته سپله او د هغه په باره کې یې ډېر زیاته ژوره پوهه هم ترلاسه کړه. فعالیتونه او ادبي لاسته راوړنې. حلیمه بیبي داسې شاعر شعرونه او اثار لیکلي دي چې د پښتو چې د ټولنیزو او فرهنګي موضوعاتو څخه بحث کوي. هغې د خپلو احساساتو او تجربو د بیان لپاره له شعر څخه استفاده کول او د پښتو فرهنګ ملاتړ یې کوه. هغې شعرونه د وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن مینې او ټولنې کې د ښځو مقام په اړه موضوعات درلودل. یعنې حلیمه بیبي داسې زیات شمېر شعرونه او اثار لیکلي دي کوم کې چې ډېر زیات ټولنیزې، اجتماعي، فرهنګي، دودیز موضوعات ډېر زیات پکښې نغښتي دي او همچنان په دغه شعرونو کې دې خپل احساسات او خپلې تجربې هم بیان کړي دي. یعنې د دغو شعرونو د ویلو څخه دې دا استفاده وکړه تر څو دا په دغو شعرونو کې خپل احساسات، خپل هغه کومه پوهه چې لري، کومه تجربه چې لري، د ژوند په تجربې دا ټول شیان دا په خپلو شعرونو کې ولیکي او همچنان د پښتو فرهنګ د ملاتړ لپاره یې ستر خدمتونه سرته ورسول. په دغه شعرونو کې ډېر زیات د وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن د مینې او په ټولنه کې د ښځو د مقام په اړه ډېر زیات موضوعات لیکلي او لوستلي دي. حلیمه د خپلې کورنۍ او سیاسي چاپریال څخه الهام واخیسته او خپل شعرونه یې د نظرونو او لیدلوري د بیان په وسیله وغورځول. د بیان وسیله یعنی حلیمه بیبي د خپلې کورنۍ دغه کوم سیاسي چاپریال چې و چې په خپله خوشحال خان خټک په خپله د یو انقلاب رامنځته کولو غوښتنه یې درلودله او هغه غوښتل ظلم له منځه څخه یوسي او یو نوی انقلاب راوړي. نو حلیمه بیبي په دغسې یو سیاسي کورنۍ کې ژوند کوه چې د هغې په شاوخوا کې ټوله سیاسي خبرې روان وي. نو ډېر دغو سیاسي خبرو څخه یو پیغام واخیسته، یو الهام یې واخیستله او خپل شعرونه کې یې هغه کوم نظرونه چې دي درلودل، کوم لیدلوري چې دي درلودل، هغه به یې د خپلو نکه بیان کوله. فرهنګي او ټولنیزې ننګونې. حلیمه بیبي په داسې ټولنه کې ژوند کوه چې ښځو ته یې په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې محدود رول ورکوه. یعنی حلیمه بیبي په داسې یو ټولنه کې، په داسې یو جامعه کې ژوند درلودله چې په هغه کې ښځو ته ډېره زیاته ونډه نه ورکول کېدله. په کم او محدودو ځایونو کې به ښځو ته ونډه ورکول کېده. سره له دې نوموړي د خپلې پوهې او وړتیا په کارولو سره وتوانېده چې له دغو محدودیتونو تېر شي او د پښتو ژبې لومړنۍ او مشهوره ښځینه شاعره شي. یعنی که څه هم دغه ستونزې او مشکلات دې په مخ کې و، خو بیا هم میرمن حلیمه په دې باندې وتوانېدله چې د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو څخه تېره سي او د هغه وخت یو له مشهورو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وشمېرل سي. دا مسله د هغې د زړورتیا او ټولنیزو محدودیتونو سره د مبارزې څرګندونه کوي. یعنې د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن حمیدې ډېره زیاته زړوره، پیاوړې او یو قهرمانه میرمنه وه، ځکه چې د ټولنیزو محدودیتونو، د کلتورونو او هغه کوم دستورونو چې وه د هغو په وړاندې مبارزه وکړله او خپل لایقت او استعداد یې ښکاره کړه. د راتلونکو نسلونو لپاره الهام اوس هم په دې برخه کې لولو چې د میرمن حلیمه بیبي کوم الهام دی د راتلونکو نسلونو لپاره. د حلیمه بیبي اثار او شخصیت د هغې څخه وروسته ښځو لپاره د الهام سرچینه وه. هغې د خپلو شعرونو له لارې ښځو ته وښودله چې هغوی هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت وکړي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. هغې رول یوازې د پښتو ژبې او فرهنګ په ساتنه کې نه، بلکې د ښځو د نظرونو او لیدلوري په تشویق کې هم برجسته و. یعنې حلیمه بیبي ډېر زیات خپل کارونه سرته ورسول او هم چنان راتلونکو نسلونو ته دا پیغام یا هم دغه الهام پرېښوده چې افغاني نجونې هم کولی سي چې په خپل ژوندونو کې پرمختګ وکړي، افغاني مېرمنې هم کولی سي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت سرته ورسي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنې دې نه یوازې چې د پښتو ژبې فرهنګ په ساتنه کې کار سرته ورسوي، بلکې د دې تر څنګ په خپلو شعرونو کې د ښځو د نظرونو په لیدلوري کې او د هغوی د تشویق لپاره هم ستر خدمتونه سرته ورسول. د پښتو د هویت ساتنه، حلیمه بیبی په داسې حال کې چې پښتنو د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې لګونو ننګونو سره مخ وو، د پښتو ادب او فرهنګ سره وفادار پاتې شوه. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو فرهنګي او ټولنیز هویت پیاوړی کړه او څرګنده یې کړه چې ادب د فرهنګي او ټولنیزې مبارزې لپاره یوه مهمه وسیله ده. یعنې حلیمه بیبی چې په کوم زمان یا هم کوم وخت کې اوسېدل، په هغه وخت کې د پښتنو قبیله د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې له ګڼو ستونزو، سیاسي ننګونو او مشکلاتو سره مخامخ وه، چې په هغه وخت کې هم حلیمه بیبی د فرهنګ سره وفاداره پاتې سوله او داسې زیات شمېر شعرونه او داستانونه وویل چې په هغه کې د ټولنې مبارزې لپاره خدمت سرته ورسوه، او دا یې ټولو ته وښودله چې ادب او فرهنګي او ټولنیز مبارزې هم یوه مهمه وسیله ده چې د هغې څخه موږ استفاده کولی شو چې تر څو خپل د حقوقو ساتنه وکړو. په پښتو ادب کې د هغې تلپاتې اغیزې د وخت په تېرېدو سره د حلیمې بیبي شعرونه او اثار لا هم په پښتو ادب کې ځانګړی ځای لري. له هغې څخه د ښځینه شاعرانو په منځ کې د پښتو ادب د بنسټ ایښودونکي په توګه یادونه کېږي. یعنې د وخت په تېرېدو سره د حلیمه بیبي شعرونه او اثار هغه کوم لیکنې چې دي کړې وې په ادب کې ځانګړی او مشخص ځای ځانته پیدا کړ. د هغې او هغې له یو له پرمختللو او مخکښو افغانو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ونوموله، او د هغې دغه کوم بنسټ چې کوم تهداف چې جوړ شو هغه ته نوره هم پراختیا ورکړه. اوس هم درنو زده کوونکو، د درس په آخرنۍ برخې ته راځو. په دې برخه کې لولو چې د دې درس څخه موږ کومه پایله واخیستله، کوم څه مو ځینې زده کړل، یعنې زموږ هدف څه و. حلیمه بیبي اړوند لنډ او خلاص معلومات وایو. حلیمه بیبي چې د خوشحال خان خټک لور و، نه یوازې په پښتو ادب کې د یو برجسته شاعر په توګه پیژندل کیږي، بلکې د یوې زړوري او بااستعدادې ښځې په توګه د افغان ښځو لپاره یو مثال ګڼل کیږي. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو هویت او فرهنګ پیاوړی کړه او څرګنده یې کړه چې ښځې هم کولی شي په فرهنګ او ټولنیزو ډګرونو کې اغېزمنې وي. یعنی حلیمه بیبي دا چې د خوشحال خان خټک لور وه، او خوشحال خان خټک په خپله یو ستر نوی انقلاب راوستل غوښتله، او په خپله د سیاسي ډګر کې هم کار سرته رسول، نه یوازې دی چې په خپله یو لوی شاعر و، بلکې د دې تر څنګ پسیاسی سکیم یو لوی شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېده. نو په هغه وخت کې حلیمه بیبي یو برجسته یا هم زړوره او قهرمانه شاعر په توګه سره پیژندل شوی و، او هم چنان د دې تر څنګ یو زړوره او بااستعداده مېرمن وه، کوم چې اوس مهال هم د ټولو افغانانو لپاره یو مثال دی او ټولو ته د یو مثال په توګه سره وړاندې کېږي، او همیشه موږ او تاسو ټولو افغانانو ورباندې افتخار کوو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې موضوع هیله ده چې تاسو ټولو د مېرمن حلیمه بیبي اړوند مکمل معلومات ترلاسه کړي، او پوسی وي چې مېرمن حلیمه بیبي څوک او څه ډول شخصیت و. نو هیله ده چې په راتلونکو ورځو کې هم همدغسې خپل درسونو ته دقت وکړي او یو څه زده کړي. اوس هم درنو زده کوونکو، د درس په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو کورنۍ دنده یادونه کوم. کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او لاندې پوښتنو ته ځواب ووایاست. لومړی سوال: حلیمه بیبي څوک او پلار یې څوک و؟ لومړی به وایاست چې حلیمه بیبي څوک و، او وروسته به یې د پلار د نوم یادونه کوي. دویم: د حلیمه بیبي مهم کارونو نومونه ولیکي، یعنې د حلیمه بیبي مهم کارونه کومه، هغه یادونه به وکړي. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست. ستاسو د نن ورځې درس په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلاوی احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرک واس من درن ورځی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات رو غوړو صحت مند او سړي د صحت چمې بون پتن می درنو غللی زکون کو لکه سرنګ سیز مر تاسو دنن ورځی درسی مضمون افغان مشهور مرمن اړوندې مر تاسو په افغان مشهور مرمن وو پیژنو او د هغه د ژوند په حق نه به معلومات تر لاسه کو لکه سرنګ چې درنو زکون کو زمر تاسو د تیر ورځی لوس د مرمن حمیده بی بی اروان وو مرمن حلیمه بی بی موږ او تاسو پیژندل چې مرمن حلیمه بی بی څوک و څه ډول شخصیت وو کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي وو او څه ډول یې وکولای شوای چې خپل نوم د تاریخ له قهرمانو او اتلو مرمنو سره یو ځای کړي. نو درنو زکون کو نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ته د همدغه سي اتلې قهرمانې او زړهوري افغاني مرمنې اروان معلومات چمتو کړي دي. هیله من دی چې د تل په څیر د داش تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو نو درنو زکون کو لکه سرنګ چې تاسو ټول پوهیږئ دا مضمون نه یوازې داسې یو مضمون دی چې موږ تاسو به موږ خپل اصلي افغاني مشهوري مېرمنې وپیژنو، بلکې د دې تر څنګ د خپل ګران هیواد افغانستان تاریخ به هم وپیژنو چې زموږ ګران هیواد افغانستان څه ډول تاریخ درلود او په هغه وخت کې د ښځو رول په هغو زمانو کې څه ډول وو او کوم محدودیتونه او کوم حقوقونه دوی درلودل. نو درنو زکون کو مخې له دې نه چې زه ستاسو درس پیل کړم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو غواړم لیز کوم کو سه هیل لرم چې د دشت په کې دوه څخه مخکې تاسو ټول سره باید خپل د نوټ کتابچه او همچنان خپل کلمونه در سره موجود او سیرج تر څو د نن ورځې د لوست نوټ ته خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې واخلي. کله تر نو زکون کو خپل لوست بل کو زمرا تاسو د نن ورځې لسم لوست موضوع روښانه بیگم ده. ولو چی روښانه بیگم څوک و سره او شخصیت و کوم کارونه زمرد هوا ګران افغانستان لپاره سرته رسولي و. لولو چی روشنا بیگم څوک ده؟ روشنا څوک و؟ روشنا یا رخسار د اسکندر مقدونی مېرمنه و چې د افغانستان او منځنی اسیا د لرغونی تاریخ له برجسته شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. هغه د افغانستان شمال او تاجکستان ازبکستان د برخو په ګډون د باختر باکتریا په سیمه کې سېژدلې وه. باختر د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي او سوداګریزه سیمه وه او وروسته د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله اسکندر توجه یې ځان ته جلب کړ. بلوچي روښانه بیګم چې پخپله د رخصان په نامه سره هم یادېدل د اسکندر مقدونی مېرمن وه چې اسکندر مقدونی پخپله د افغانستان یو له واکمنو او غشتلو او قوي ترینو امپراتورانو له جمله څخه وو کوم چې د افغانستان پر رسمو باندې حکومت درلودله او هم چنان روښانه بیگم د افغانستان په منځنی اسیا د لرغونو تاریخي او مشهورو شخصیتونو له جمله څخه ګڼل کېدله کوم چې د افغانستان په شمالي برخه کې چې د تاجکستان ازبکستان او هم چنان د باختر رسمې په ګډون یو سیمه وه په دې سیمه کې زیږیدلې وه. دغه سیمه کې د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي سوداګریزه لاره و چې دغه سوداګریزه لارې کوم ستراتیژي موقعیت چې درلودل یعنې د دې موقعیت د ستراتیژیک کونه د عمل څخه اسکندر مقدونی توجه یې ځان ته جلب کړله او اسکندر مقدونی غوښتل تر څو دغه لاره خپله کړي. د اسکندر سره سیاسي وده د رخشانه او اسکندر وده یوازې یو شخصي تړون نه و بلکې یو سیاسي اقدام هم و. یعنې د رخشانه بیگم او همچنان د اسکندر مقدونی وده یوازې د دوو اشخاصو ترمنځ د شخصي ژوند تړاو نه و، یعنې یوازې د دوی وده د ګډ ژوند څخه مقصد نه و بلکې دغه وده چې دوی دوو سرته ورسوه په دې کې سیاسي اقدامونه هم موجود و. یعنې د دې وده څخه اسکندر مقدونی ځانګړی سیاسی مقصد درلوده. اسکندر د دې وعده لاري د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ تر لاسه کول غوښتل سو خپل امپراتوري نور هم پیوړې کړي او دا وعده د اسکندر د فرهنګي یووالي د سیاست یو نښه وه چې د خپل امپراتوري د یووالي لپاره یې غوره کړی وه. یعنی اسکندر مقدونی غوښتل چې د دې وعده له لارې څخه د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کړي تر څو خپل پوځ نور هم زورور کړي او نور هم د دې څخه خپله پادشاهي یا هم امپراتوري ته پرمختګ او وده ورکړي. نو اسکندر مقدونی چې کله دغه قدم پورته کوله نو د دې قدم پورته کولو څخه یې یوازینی مقصد فرهنګي یووالی و دودیز یووالی و تر څو دوی وکولی شي په خپل سیاست کې نور هم پرمختګ وکړي او نور هم خپلې امپراتوري ته پراخوالی ور په برخه کړي. نو اسکندر مقدونی دغه پریکړه کول د یووالي لپاره یو غوره پریکړه وه. روشانه د یو محلي شهزادګۍ او یونانی ملکې په توګه د دوو بیلابیلو کلتورونو د ګډ ژوند سمبول وه. د ګډ ژوند په وروستیو کلونو کې بختر یونانی هنر او معماری د ودې لامل شوه چې د کوکرهن د اګریکو باکتریا په نوم یادیږي. یعنی روښانه بیګم چې پخپله نه یوازې محلي شهزادګي و بلکې د دې ترڅنګ د یونان د ملکې په توګه هم په دوو بیلابیلو مختلفو کلتورونو مذهبي او فرهنګي ځای کې ژوند کوه چې په دغه وخت کې د دوو مختلفو کلتورونو د ګډ ژوند یو سمبول یا هم یو مثال وړاندې کېده. د دې د ژوند په وروستیو کلونو کې دا د باختر یعنی یونان د هنر او معماریو د ودې لپاره ډېر ستر کارونه سرته ورسوله چې د کریکو یعنی باکتریا په نوم سره هم یادېدل. د بېلګې په توګه یوناني معماري او مجسمه جوړونه د شرقي اغیزو سره یو ځای په باختر او قندهارا یعنی د اوسني پاکستان شمالي لویدیځ کې وده ورکړه چې حتی د بودایزم په هنرونو کې یې اغیزې ښکاري. د اسکندر لمړینې وروسته ژوند د اسکندر لمړینې وروسته په بابل کې د هغه امپراتوري د نظامي قمندانانو ترمنځ وویشل شوه. یعنې کله چې اسکندر مقدوني مړ سو د ده د مرګ څخه وروسته په بابل کې د هغه د امپراتوري نظامي کماندانان دغه سیمې په مختلفو برخو باندې وویشلې. یعنی دغه کوم یوه امپراتوري به دغه ګډ امپراتوري د څو مختلفو نظامي کماندانانو ترمنځ تقسیم بندي شپله او هر یوه په جلا جلا ځایونو کې خپل ځان ته جلا کلاګانې جوړ کړلې او جلا امپراتوري یې جوړه کړل. روښانه او د هغې زوی څلورم اسکندر له سختو ننګونو سره مخامخ شول ځکه چې د واک پر سر جنګونو کې د هغوی ژوند له ګڼو ګواښونو سره مخ و. په پای کې روښانه او زوی یې په 311 قمري میلادي کال کې د یو کماندان په امر ووژل شوه تر څو د څلورم اسکندر د واک ته رسېدو مخه ونیول شي. یعنی کله چې دغه برخې یو بل په منځ کې سره وویشل شول نو د روښانه بیګم او همچنان د دې زوی چې د څلورم اسکندر په نامه سره یادېده د دوی دواړو ژوند له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ سو. دوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ سول ځکه د واک پر سر باندې جنګ او جګړې وې او هر چا غوښتله چې د اسکندر مقدوني ځای خپل کړي. نو په دې کې روښانه بیګم ډېر زیاته د خپل زوی د ژوند په خاطر باندې بریدل چې بالاخره په دغه وخت کې په 311 قمري میلادي کال کې یو کماندان وو چې هغه د امر وکړي تر څو څلورم اسکندر او د هغه مور روښانه بیګم مړه کړي ځکه هغه کماندان نه غوښتله چې د څلورم اسکندر تخت ترلاسه کړي او د خپل پلار ځای ونیسي. نو په همدې خاطر سره هغه امر وکړي تر څو څلورم اسکندر مړ کړي. روښانه د زړورتیا او ځیرکتیا سمبول. روښانه د یوې زړورې او هوښیارې ښځې په توګه پیژندل کیږي. هغې په داسې یو وخت کې ژوند کړی دی چې دسیسې او جګړې پکې عامې وې خو هغې هڅه وکړله د خپل زوی ځای او حیثیت وساتي. د هغې زړورتیا او کورنۍ ته وفاداري د دې سیمې د ښځو لپاره یو الهام ګڼل شوی او هغه د استقامت او ځیرکتیا یوه نښه ګرځېدلې ده. یعنی د روښانه بیګم کومې نه یوازې دا چې یو سیاستوال په څیر باندې د یو ملکې په توګه باندې پاتې شوې ده بلکې د دې تر څنګ روښانه بیګم ډېره زړوره او هوښیاره مېرمنه وه چې همیشه یې دا هڅه کوله چې تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي ځکه په هغه وخت کې چې دی کوم ژوند درلودله هغه وخت هغه زمان داسې یو زمان و چې ډېر زیاتې دسیسې ډېر زیات پلانونه پکې جوړېدله. یعنی دا د ډېرو سترو ګواښونو او سیاسي ننګونو سره مخامخ و خو بیا هم دې هڅه کوله تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي او خپلې کورنۍ فامیل ته وفادار پاتې سي او د ښځو لپاره اوس هم دا د یو الهام یا هم د یو مثال په توګه سره ده او د دې هغه استقامت او ځیرکتیا چې دې ښکار کړی د ټول لپاره یو مثال ګرځېدلې ده. تاریخي او کلتوري اغیزې د هغې وده د اسکندر سره د یوناني او باختري کلتورونو د ګډېدو لامل شو. وروسته د سلوقي امپراتوري د نفوس په دوام د کلتوري اړیکې په افغانستان او شاوخوا سیمو کې پیاوړي شوې. دغه ګډ کلتور د لرغونو آثارو لکه د بودایي مجسمو او لرغونو کتیبو په بڼه راڅرګنده شوه. یعنی د دې وعده نه یوازې د سکندر مقدونی ته لا هم طاقت او فاور ورکړ، بلکې د دې ترڅنګ یونانی او باختری کلتورونه چې کله ګډ شول نو سلوکی امپراتوري نفوذ نور هم زیات کړ، او هغې ته نور هم طاقت ورکړې، د هغې ملاتړ کونې هم نور زیات کړه، او کلتوري اړیکې یعنی فرهنګي او دودیزې اړیکې رامنځته کړې. په افغانستان په شاوخوا سیمې نورې هم پیاوړې کړلې، او یو ګډ لرغونی لرغونو آثار یې رامنځته کړل، لکه په هغه وخت کې ډېر زیات بودایي مجسمې او لرغوني کتیبونو ته یې ځانګړې بڼه څرګنده کړه. په افسانو او ادب کې نوم او مقام روښانه د یوې زړورې او وفادارې ښځې په توګه په ګڼو تاریخي او ادبي منابعو کې یاده شوې ده، سره له دې چې د هغې د ژوند ډېر جزئیات نه دي پاتې، خو نوم یې په هغه افسانو او کیسو کې ځای لري چې د افغانستان او منځنۍ آسیا له تاریخ سره تړاو لري. یعنې روښانه بیګم چې په خپله یو له زړورو وفادارو افغانو مېرمنو له جملو خشمنیت کې دلته د دې کومې ادبي منابع نه دي پاتې یا هم نشته، خو د دې دغه ژوند کوم جزئیات چې دي هغه په سمه توګه سره نه دي څرګنده شوي دي، خو بیا یې هم نوم په هغو افسانو او کیسو کې ځای لري کوم چې د افغانستان، آسیا او منځنۍ آسیا په تاریخ سره تړلي دي. یعنې د روښانه بیګم زیاتې کیسې اوس هم شته، خو د هغې د ژوند په هکله دقیق معلومات نشته، خو دومره ویل کېږي چې روښانه بیګم چې کله د اسکندر مقدوني سره واده وکړه، دا واده و په خپل یو سیاسي تړون هم وشي، په ډیرو زیاتو سیمو کې یې تغییر او تبدیل راوسته. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې لولو چې د دې لوست څخه زموږ هدف څه و او څه مو باید موږ ترې واخلو، او هغه کوم معلومات چې موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کې ولوستل. لولو چې روښانه د اسکندر سره په واده کولو یوازې یوه ځواکمنه ملکه نه وه، بلکې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو پل و. د هغې شتون او اغیزې د افغانستان او منځنۍ آسیا په سیمه کې د داسې یو کلتوري میراث د جوړولو لامل شوه چې زرګونه کاله وروسته هم ژوندي پاتې دي، او د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت راشي. یعنی روښانه بیګم نه یوازې دا چې یو ځواکمنه ملکه وه، بلکې د دې ترڅنګ د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو یو فول هم و، ځکه دوې سترې امپراتوري یو د بل سره یو ځای شولې او یو د بل سره یې دوستي وکړله، چې دغه فول کې ډېر زیات ستر پرمختګونه هم راوړل. د هغې شتون او د هغې اغیزې د افغانستان په منځنۍ آسیا یي سیمو کې داسې یو نوی کلتوري میراث جوړ کړه چې زرګونه کلونه وروسته یې هم د هغې نوم او د هغې تاریخ او نشه یې پریښودله، او اوس هم زرګونه کلونه وروسته بیا هم د هغې د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت یې موږ او تاسو ټولو ته ښودلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه باندې پوسیو اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه: روښانه څوک وه؟ دویمه پوښتنه: تاریخي او کلتوري اغیزې یې بیان کړئ. لومړی به مېرمن روښانه بیګم معرفي کوئ چې روښانه بیګم څوک وه، او وروسته د هغه څخه به د هغې کلتوري اغیزې بیان کوئ. دا هم زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل لاسې درس پورې د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې. درنه سکونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیره رسولی وي. هیله ده چې د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. نن ورځ بیا هم د نن ورځې په زړه پورې موضوع ته تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې د لوست سره خرنې شي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د احساساتو څرګندونه ده. په تېر لوست کې موږ او تاسې د احساساتو د نمولو په هکله وویل ده چې د احساساتو نمول سره ولې پروسه ده، او زموږ په عاطفي یا احساساتي روغتیا کې ولې اړین دي او څه اهمیت لري. نن راځو د احساساتو څرګندونه وایو. دا چې احساساتو څرګندونه یعنی څه ډول کولای سو خپل احساسات څرګند کړو او ولې یا زموږ سره په ذهني روغتیا کې څه اهمیت لري، پر دغه موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. زیاتره خلک د احساساتو له مخې دوی د ستونزو سره مخامخ دي. ځینې خلک په دې باندې نه پوهیږي چې دوی خپل دغه احساس، کم احساس چې دوی لري، هغه څه ډول په سمه توګه سره هغه څرګند کړي. د احساساتو دغه ناسم ډول سره څرګندول یا دا چې موږ او تاسې په ښه ډول سره خپل احساسات څرګند نه کړو یا ښکاره نه کړو، دا موږ ډېر ستړي، مخشوش او یوازې کولای سو. زیاتره خلک حتی